د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې په ورځ استانبول ته تللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې. څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 12 کسانو جسدونه یې له اوبو راایستلي، یو یې قاچاقبر بلل شوی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حقپرست نن شنبه په یو اف سی کې لوبه لري. نصرت حقپرست د رزمي لوبو په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی دی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حقپرست 18 لوبې ګټلې او 15 یې بایللې دي، خو سیال یې 9 لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. امریکا متحده ایالاتونو په لاتینا امریکا کې له مخدره موادو سره د قاچاق په هدف باندې اوبو ته یوه جنګي بیړۍ استولې ده. د امریکا د دفاع یا جنگ وزیر په ټکس د جمعې په ورځ باندې امر وکړ چې د امریکا جیرالد فورد جنگي بیړۍ د لاتینا امریکا د اوبو په لور حرکت وکړي، په داسې حال کې چې واشنگتن د مخدره موادو د قاچاقچیانو په وړاندې تر ټولو سخته پالیسي غوره کړې ده. دا د کارایب په سمندر کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتېدو په معنا ده. هلته دمګړې اته جنگي بیړۍ یوه اوبتله همدارنګه څو F-15 جنگي الوتکې شامل دي. واشنگتن له ډېرو وختونو راهیسې د وینزویلا حکومت په دې تورنوي چې د قاچاقچیانو په تېره د مخدره موادو د قاچاقبرو په وړاندې ضعیفه کړنلاره لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شر اغلاس ده بیولوژی مضمون سلرم الوسطه. زموج نننی موضوع ده حجره بیش. درس مو چلرم چپر کی دی او د نوشتم صفحه څخه تشپردی شمی صفحه پری با نمواری درس دوام مکری. لکه چرنگه چی مو پا تیر سپر کی که دیر شانس دکلل، نن با هم مجد حجروی ویش پا باره که تیر معلومات تلاسکو. پا تیر سپر کی که مجد حجروی عملیه ویلی چی ده هغه سخه مجروه چی حجروی عملیه پا دو دوله و اسموسیس و دیفیوژن و او تر چنگ مویه زیایی ترکیب او حجروی تنفس هم زدکلل. او مجد دری پشتنی درلودل. زه هیله منده ایما چې د درو سرو پښتنو ځوابونه به تسپیده کړي واوسي او زده کړي به مون. راځو نن هم خپل په موضوع باندې پیل کوو. راځو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه چې حجره چې ده د ژوندیو موجوداتو جوړښتي، ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټول ژوندیو موجوداتو ساختمان پر چشی ولار دی؟ پر حجره بانی ولار دی. که آغا که چیری موش حیاتی فعالیتون هم پا نظر که وینی سوز موش ده بدن طول ساختمان لکه سرنگ چی موش رویله در طول پر حجره بانی ولار دی. که چیری حجره نوی او آغی ویش نیجره که ولی نو ده انسانانو یا ده نور جوندی موجوداتو وده کول تکسر کول امکان ندرلو دی. دا غرکم کچیری موش یو خوش زای پا نظر کی ونیسو دا طول حجروی ویش پا وسته دی چه آغازای بیرته چی کیجه ترمیم کیج. دا زو حجروی ویش وایو موش خپل پا چو دوله ویشو په دوه ډول ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول چې کیږي اجرا کیږي، بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه ویش چې دی دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر څه شي کوي، تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه شي کوي، تکثر کوي، ډیریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړي حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي، اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي، او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بالاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي، چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. خپله غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یو یې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه کیږي، اجرا کیږي، او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي، د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او کمی لورنی حجرې چې لاس ترازی منس ترازی، هغه به خپل د مورنی حجرې په څیر، او د دې کم کروموزومونو شمیر چې دی هغه به چی شي، د مورنی حجرې په اندازه اوس. ازو کروموزوم پیژنو. کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ په یېژو چې چیریږه کیږي، په هسته کې د حجرې په هسته کې د هستې څخه پیل کیږي، او کله چې هسته چې سول وویشل، بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي، چې خپله موږ ډي ان ای هم وایو، چې ډي ان ای هم شي کوي ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي ان ای څخه چې سوی دی، ترکیب سوی دی، چې دوه بازوګان لري، او دغه دوه بازوګانې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ کله چې دغه مورنۍ حجره په دوه لورنۍ حجرو ویشل کیږي، د دغو دوه لورنۍ حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، د خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي، چې هغه پړاوونه چې دي د انټرفیس د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیس مرحله چې ده، هغه د آمادګۍ مرحلې په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کړي. د انټرفیس مرحله چې ده نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده ده، په دغه مرحله کې د حجرې کم داخلي محتویات چې دی هغه څه کېږي ټوله دوه چنده کېږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته وایي. لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کم تارونه دا کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چی په نامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چی باندې بدلیږي، په کروموزومونه باندې بدلیږي چې دغه چی کې د ارثي خواصو انتقال عملیه سره منسو یا دنده سره رسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو بل څه کار سرته رسیږي، د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه څه کېږي تخریبیږي، له منځه ځي. پسې دوهمه مرحله. دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي، په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کمه غشا چې د هغه مکمله څه کېږي تخریبیږي. او دا کم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه څه کېږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته څه کوي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کېږي دوی دوه چنده کېږي او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چې قرار لري د دغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابین طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي هغه څه شي کوي د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوو برخو ته څه کوي کشوي. وروسته راځو چې شته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کېږي د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هسته چا چې ده د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هسته چا مخ کې لمزه تللی او قرار قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هسته چا مرشکاره کېږي او د هستې کوم غشا چې و هغه چې شي کېږي دغه دوی دانې هستو غشاوی رامسته کېږي بیرته د کم کروموزومونه چې و هغه چې شي کېږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې ده هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی، وروسته نو چې ده سایتوپلازمی ویش دی چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کېږي کوم هستې چې جلا سوي و د حجره چې و اوږ شکل اخیستي او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بس څخه جلا کېږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوي ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت څه دی او بل پاتې دی نیوی چې هستوي ویش دی هغه په نباتاتو کې چې دی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي د دوی ترمنځ یوازې چې کیږي حجروي دیوال مست کیږي. د میتوسیس اهمیت څه دی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې لپاره ډیر ضروری دی او موږ په دې باندې پوهیږو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نور حجرې چې کېږي تولیدیږي. مثال یې مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیره نه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کېږي رامنځته کېږي. نو د میتوسیس اهمیت د ژوندي موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. زو پسې د میتوسیس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسیس مرحله وایو. د میوسس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسي ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپل د څه په معنا سره دی د لژیدو په معنا سره دی په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنی حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وایي د میوسس او میتوسس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسس کې له یوې مورنی حجرې څخه دوې لورنی حجرې مګر د میوسس په مرحله کې له یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې رامنځته کیږي او د مورنی حجرې د لورنی حجرې کم کروموزومونه چې هغه د مورنی حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي نیمه تنقیسي ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډیر ضروری دی یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډیرېدل هغه ټوله د میوسس د عملیې په واسطه چې کیږي پایش ډیریږي او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورنی حجرو ده د مورنی حجرو په نسبت چې کیږي نیمه کیږي وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کیږي مکمل کیږي انشاءالله چې په موضوع باندې مستر خلاص سوی اوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري دا زوز موږ د موضوع اخیرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کومو پوښتنو چې زه تاسو ته وایم خپل کتابچې راواخلئ او نوټ یې کړئ لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړئ دویم سوال د میوسس او میتوسس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسس مرحلې واضح کړئ ستاسی طولو در توجه سخه نری نری منن شوخت ولری دختای پا من
درسی ساعت ترشپجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاست شنو خلاص د اتم ټولګي و سلرم لوسته نن ورځ راځوز موږ د بیولوژي مضمون کې موږ د نباتاتو د لبنی پیژنو لکه په تیر څپرکي کې کوم چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپېژندل ورسره مو پروتستا فنجي او د دوی ډولونه وپېژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شول نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل سوي دي زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټولو پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي نباتات چې دی هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو نباتات چې دی هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجانو پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی ځکه چې نباتات چې دی هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ سوي دي دوی چې دی خپل ټول فعالیتونه سرته رسي که هغه چیرې تغذیه واوسي تنفس ډیرښت یا تکثر وده او نور دا ټول فعالیتونه حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دی هغه حجرې چې دی یو کاریوت په ډله کې راځي او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابرېږي. د کلوروفیل سربېله نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کوم ګلان چې دي، دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی و، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وه چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي. د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاست لري، چې په دغه کلوروپلاست کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیا صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلی و چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي، او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي، چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي، او ورسره د کومو ساده مواد چې و هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي، او په دې نباتاتو کې ګلوکوز شکیږي تشکیلیږي، او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریشه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي، او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري، دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل څه شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه یې چیکړې ده، پوښلې ده، او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده څه شی ده؟ هغه دنده دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی دغه موم ډوله جوړښت چې لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه څه وچسي، او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چی په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې یې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري. د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنی دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري. خو په ډیرو ځینو ځانګړتیاو کې دوی یو د بل سره څه دي ورته دي، چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی، چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې، په ټول نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک توپیر شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپل ځان دپاره خپل خواړه اماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولای شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډیری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنې په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنې چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي و مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویلی، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریشې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریشې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکي ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې، یعنې جسامت یې کوچنی دی، تر ډېره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي، بیا نسي کولی چې دغه د ریزویټ نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزویټ چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي، چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري، چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای سي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی سو لکه خزې دي، لیورورټس دي او هارنورټس دي. زه دې پیژنو چې خزې او لیور ورټس څه شي دي. خزې چې دي دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر ویایوي نباتات چې دي په نمجنو سیر لرونکي ځایونو کې ژوند کوي، نو خزې چې هم دي هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی چې کیږي؟ راشنه کیږي. او د ډیرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کیږي. بل موږ وایو خزې چې دي دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي، چې په هغه کې بډینګ، فرګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزې چې دي هغه د فرګمنټیشن په واسطه دوی چې کوي تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دي په هغه کې نازکې ساقې چې دي هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فرګمنټیشن چې دي موږ ویل ټوټه شوي برخې څخه نوی ژوندی موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پیسوي ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوی خزې رامنځته کیږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي، چې وروسته د دغو ګمیټونو د یوځای کېدو څخه نوي خزې رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډ سي چې لیور ورډ چې دا موږ وایو د غیري ویو نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پانی ته ورته جوړش لري او دغه نباتات چې دي دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت ډېرو په هغو ساحو کې ژوند کوي او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابروي او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډېریږي وده کوي او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی یعنې ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپېریال کې ډېر اهمیت لري موږ وایو دغه ښځې چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلېږي په خاوره باندې بدلېږي چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي او بل موږ وایو چې ښځې چې دي هغه په نښتي ډول سره یو ځای ژوند کوي نو ځکه د خاورې څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي انتقال ونه کړي انشاءالله چې په موضوع باندې مو سره خلاصې یو کوم مشکل ونه لري لازم موږ د درس و آخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده انشاءالله چې کتابچې مو د ځان سره ولري او نوټ یې کړي لومړی سوال زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده دویم سوال کیوتیکل څه شی دی دریم سوال غیر ویایي نباتات واضح کړي ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدی هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست شرغ لاسته هم ټولګي و څلرم لوسته از موږ اساسي نننی موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده چې تیر وستونو کې موږ هاضمي سیستم وویل همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم وویل اوس نو موږ وایو دا کوم هاضمي سیستم دلار چې کوم خوراک موږ کوو کوم تغذیه چې موږ کوو هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لېږدول کیږي د هغه اړوند زموږ نننی موضوع چې د وینې د دوران سیستم دی کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کیږي زموږ اوسنی درس به د یوویشتمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پر دوام وکړي رازو د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه د ټولو پکې شامل دي چې موږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو وینه چې د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایی موادو انتقالولو او زهرجن موادو او کاربون ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري یعنی د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږ څخه د بدن ټولو نسجونو ته لېږدي او کاربون ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي تر څو په سږو کې تصفیه کړل سي وینه چې د هغه غذایي مواد لکه اوبه مالګه انټي باډي ګانې آیونونه انزایمونه هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده او موږ 50 برخه هم جامده برخه ده او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري او د همدارنګه ورسره پروتینونه او دا نور اجزاوی لري موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي مثال خبرې د اکسیجن او غذایی موادو انتقال وو د بدن د دفاعي سیستم لاتر دی د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي د بدن د حرارت درجه تنظیمول او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي او ورپسې وایو چې وینه چې ده هغه په ښځینه او نارینه کې فرق دی. په ښځینه کې چې دی تقریبا 4.5 لیټره لیټره پورې، او په نارینه کې د 5 لیټره لیټره پورې وجود لري، چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم شي کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ تر لرو، او یا هم وقایه چې تر څو موږ د وینې د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وایو د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخ کې هم موږ وویله چې وینه چې ده جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو د مایع برخه چې ده تقریبا 50% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي، او په دې کې قندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي، یا په دې کې څه لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې د موږ تاسو وویل چې اوبه دي، مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي، او همدارنګه پروټین نونه پکشي کې وجود لري، او البومین دغه رقم مختلف پروتینونه دي چې دغه خيوي البومین دی، همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګې، مدني مواد، هورمونونه دي او غازونه پکشي کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سره ترسره کوي، مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړله چې د غذایی موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لري کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د فیت ملاتړ دی، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وايي پلازما چې د هغه د لکه څنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی، او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو پیژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات. د وینې سره کرویات، د وینې کرویات چې دی هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم جوړوي، او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات، سپین کرویات او د مویه صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دی هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي، چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته، او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی، چې دا خپله د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینې کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړله، هغه نو دغه ټول برخې په مختلفو برخو باندې شي، یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي. چې د سرو کرویات اساسي دنده د اکسیجن انتقال دي، او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوار خیزه فشاری شکل لري، او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري. د انساني سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي، همدارنګه رنګ چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځانته اخیستی. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 1 ورځ ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي، او پر ځای نور هغومره سره کرویات رامنځته کیږه. چې دا هیموګلوبین چې دی خپل د دې په ترکیب کې ډیر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی، او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ 4.5 میلیونه حجرې حجره په کښې کښې مثال مایکرولیټر وجود لري او په ښځو کښې چې دی د 4.2 څخه تر 5.4 میلیونه حجرې په کښې کښې مایکرولیټر په کښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کښې چې به دي د 4.1 څخه تر 5.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر په کښې کښې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی سو چې سره کرویات چې دي د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربن ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح یې لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري، او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري او ورسره دوی رنګ نه لري، ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري، او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي، او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 4000 څخه تر 11000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت چې دی هغه د ناروغۍ یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. چې مختلفې ناروغیانې په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی د هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي، مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل سي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی سو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنې د دفاع لومړۍ کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویا صفحات هغه پیژنو. د مویا صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وینې د رګونو د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي، او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکي پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړی رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت دي هغه نسبت و نور ته لري، یعنې د دوی جوړښت دي تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دي. د مویا صفحات اساسي دندې چې دي د اکسیجن او غذایي مواد تبادله ده، د فاضله موادو لرې کول دي، د ګازونو تبادله ده، او د مغذي موادو انتقال دي. د مویا صفحات چې دي هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، او د هغه دپاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو، لوړ فشار او شکر مثال د دوی چې دي لوړ فشار او شکرې کنټرول باید وکړو، همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکي فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډېر مهم دي. او پاتې د نوي سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړېږي، ورسره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړېږي، او د مویا صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنې د ډېری هډوکو په مغز کې رامنځته کېږي، او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پېښېږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کېږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بی یا ای یا بی او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل سوي دي، یعنې د دغو ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه یې کمه سوې ده د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې څه کوي؟ عکس العمل ښکاره کوي، وینه په کښې کې پرنده کېږي، او په نتیجه کې یې سخته تبه، د شریانونو بندوالي، او حتی کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم شي. ورپسې راځو د آر ایچ فکټور وایو. دا آرچ فکتور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی و. کوم کسان چې د آرچ فکتور لري هغه په مثبت آرچ سره ښودل کیږي، او کوم کسان چې دغه د آرچ فکتور ماده نه لري هغه د منفی آرچ په نامه سره یادیږي، چې دغه کوم او ای بی ای بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آرچ مثبت ولري یا هم آرچ منفی ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفی او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه آر ایچ فیکټور لري او همدارنګه د اے او بی هم وجود نه پکښې کوي، یعنی صفر دی. دا او چې د خپل د صفر څخه نمایندګي کوي، کله چې اے او بی دواړه پکښې کې وجود ونه لري نو دوی کولی شي چې ټولو ته خپله وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دوی په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال کچیر او مثبت مش په نظر کې ونیسو، دی چې د آر ایچ فیکټور لري، او مش مثال انټیجنونه په نظر کې، یعنی نه د اے انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دوی کولی شي چې کومه خپل وینه چې دغه کسان چې او مثبت اوسي دوی مثبتو ته چې ورکې خپله وینه ورکې، مګر منفي ته خپله وینه نسي ورکولی، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې آر ایچ فیکټور نشته. که چیرې دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دغه رقم دغه نور کوم ویني کوم ویني چې کوم کسان لري هغه باید موږ اے انټیجن بی انټیجن او همدارنګه د آر ایچ فیکټور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولای شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته وینه انتقال کړو. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع راز واخلنی برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول روغ او صحت مند یاست. شروع غلاست د لسم ټولګي و اسوار لسم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته د ایکولوژي او د حقوقي برخې زده کوو. از موږ ستاسو درس په د پنځنیو یمې صفې څخه تر یو سلو یوې صفې پورې دوام وکړي. د ایکوسیستم برخو ته راځو. ایکوسیستم چې دی په تیرو لوستونو کې موږ لوستلی و چې ایکوسیستم چې دی په یو ساحه کې د ژوندي او غیر ژوندي موجودات ترمنځ اړیکه سړي، یا هم د دې دواړو د ژوند حاصل عبارت د ایکوسیستم څخه دی. ایکوسیستم چې دی په هغه کې هم ژوندي موجودات لکه انسانان، حیوانات، نباتات، فنجیان، پروتستا، دا ټول بکتریاوې، دا ټول چې دی په ژوندي موجوداتو کې راځي، او په غیر ژوندي موجوداتو کې لکه اوبه، خاوره، کاربن ډای اکساید، مثال اکسیجن، دغه رقم د لمر رڼا، دا ټول چې دی په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی د ایکوسیستم مختلف اجزاو ترمنځ اړیکې غواړي چې مطالعه کړي. د ډیرو وختونو راهیسې پر دې باندې مطالعه شروع کړې ده، او تر نن ورځې پورې هم پر دې باندې خپل څېړنې کوي. دوی چې دی کوم ژوندي موجودات چې په طبیعت کې وجود لري، دوی د کوم مثال موږ وایي څو دانې ژوندي موجودات سره یوځای شي، یو مجموعه او ټولنه جوړي، چې دغه ټولنې دوی رااخلي او هغوی خپل تجربو لاندې راولي. ځینې شیان دي چې په چاپېریال کې دوی هغه نهسي کولای چې څه کې لابراتواری تجربې پر وکړي، نو ځکه هغوی رااخلي د طبیعت موډلونه رااخلي د کمپیوټري لارو څخه. دوی کم تجربې چې دي کم ژوندي موجودات، د دوی خصوصیات، د دوی اړیکې د غیر ژوندي موجودات سره، دا ټول څه کوي سیړي. مثال د خبرې کچیرې موږ یو ساحه په نظر کې ونیسو، په هغه ساحه کې به موږ مثال یا موږ یو چاپېریال په نظر کې ونیسو، په هغه چاپېریال کې به موږ نباتات، حیوانات، الجی، دا ټول پکښې کې ووینو، همدارنګه بکتریا، پروتستا، فنجي، دا هم ټوله د ژوندي موجودات د ډېر څخه دي چې په چاپېریال کې موږ کولی شو ووینو. دغه کم موږ وایو په چاپیریال کې چې دی درې ډوله ژوندۍ موجودات وجود درلودل، چې په هغه کې یو تولیدونکي و، پروډیوسرز و، او بل کنزیومرز و چې مصرف کوونکي و، بل یې تجزیه کوونکي یا هم ډی کمپوزرز و. چې پروډیوسرز شو هغه کې موږ نباتات ویلي و، چې نباتات چې دی هغوی د لمر د رڼا په موجودیت کې کاربن ډای اکساید راخلي، مثال هغه کم اکسیجن خپل د ځان لپاره کم قندي مواد چې دي، یعنی خپل تغذیه خپله کوي. چې دا موږ خپله ویل چې شته وایي اوټوټروف، یعنی خپل خواړه د لمر د رڼا څخه لاسته راوړل، د لمر د رڼا په موجودیت کې د ریشې څخه چې کوم اوبه راتلله او کاربن ډای اکساید چې دوی اخیستي هغه بیا چې کوي د دې د لارې لاسته راوړي. او وروسته کنزیومرز چې وه هغه مصرفونکي وه، چې د دغه کم تولیدونکو څخه استفاده کول مصرفونکي کې بیا څو ډلې وې، درې ډلې وې، چې یو لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي او درېیم مصرفونکي، چې دوی سلسله په سلسله ځینې د نباتاتو څخه، ځینې د لومړي مصرفونکو څخه، او ځینې هم د نباتاتو او لومړني مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کول. بل چې وه تجزیه کوونکي وه، چې دی کمپوزرز په نامه سره یادېدل، چې بکتریا پروتستات چې دي هغه په دی کمپوزرز کې راځي، چې یعنی دوی چې کم درېیم مصرفونکي خاورې ته سپارل کېږي هغوی تجزیه کوي او ورڅخه کم عضوي مواد چې دي بیرته ترلاسه کوي. یعنی زموږ ایکوسیستم کې چې دی په ژوندي او عاملونو کې چې دی، ځینې بیا تولیدونکي، ځینې بیا مصرفونکي، او ځینې هم پکښې کې تجزیه کوونکي به اوسي. او په غیر ژوندي موجوداتو کې چې دی، لکه خاوره شامله ده، هوا ده، اوبه ده، تودوخه ده، تودوخې درجه یا رڼا چې موږ وایو، دا ټول چې دی په چشکې راځي، په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. چې دغه ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات یو د بل سره چې لري مستقیم اړیکه لري، چې یو د بل دغه کم غیر ژوندي موجودات چې دي، د ژوندي موجودات لپاره د اوسېدو چاپېریال برابرې، چې په دې سره غیر ژوندي موجودات کولی شي او ژوندي موجودات کولی شي چې څه وکړي، په اسانۍ سره خپل ژوند مخته یوسي. ورپسې راځو د ایکوسیستم د برخو وروسته د ایکوسیستم ډولونه وایي. ایکوسیستم چې دی هغه مختلف ډولونه لري، یعنی مختلف حیوانات په نظر کې نیولو سره د هغوی د مختلف خصوصیات دروي. ایکوسیستمونه چې دی هغه مختلف ډولونه لري. مثال که چیرې موږ یو پسه په نظر کې ونیسو، د پسه د وجود مثال کوم د وړي سوژو ته په نظر کې، دوی په وچ سیستم، وچ چاپېریال کې ژوند کوي، چې دوی په هغه وچ چاپېریال کې چې کول د سوژو د لارې تنفس کول سي، او د فلسونو پر ځای د دوی بدن چې دی هغه د وړیو په واسطه پوښل شوی دی، تر څو د دوی بدن چې دی د دغو وړیو په واسطه ګرم وساتل سي. مګر برعکس د کم حیوانات چې په اوبو کې دي، هغوی د برانشونو په واسطه، د مثال د سږو پر ځای د برانشونو په واسطه تنفس کوي، او همدارنګه د دوی بدن چې دی د فلسونو څخه جوړ شوی دی، تر څو دوی په اوبو کې وکولی سي چې لامبو ووهي. دغه رقم ټول ژوندي موجودات که چیرې هغه دغه واوسي، مثال کنزیومرز واوسي، ډیکمپوزرز واوسي، او همدارنګه پروډیوسرز واوسي، دا ټول چې دي په مختلفو چاپېریالونو کې د دوی د خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره ژوند کوي. تاسو دغه چاپېریالونه وایي. لومړی د وچ ایکوسیستم، یا هم وچ ایکوسیستم چې دی، په وچ ایکوسیستم کې چې دی ځنګلونه، واښه، دښتې، دا ټول چې دی پکښې کې شامل دي. چې په دې کې مثال موږ وایو خاوره ده، نباتات دي، دوی خپل هغه کم ژوند چې دی هغه چې کوي مخته وړي. په دې کې هم ځینې چې دی مثال ګرم دغه دي وچ ایکوسیستمونه دي، ځینې یخ دي، چې کوم ژوندي موجودات چې دي د خپل ایکوسیستم مطابق په هغه ځای کې چې کوي ژوند کوي، او دغه وچ ایکوسیستم چې دی خپل ځان ته یو خاص اقلیم برابر کړی دی د حیواناتو او نباتاتو لپاره، چې دغه د چش په نامه سره یادیږي، د بایوم په نامه سره دیږه. مثال د خبرې که چیرې موږ نورستان یا کونړ په نظر کې ونیسو، د دوی د ځنګلونو په بایوم کې چې دی مثال موږ وایو د ارچا، پسته، همدارنګه څېړۍ یا بلوط چې دی، دغه کم ونې چې دی هلته په ښه ډول سره کېدلی سي چې څه وکړي، وده وکړي. یعنی په مختلفو وچ ایکوسیستم، یا د وچ ایکوسیستم په مختلفو برخو کې مختلف نباتات کولی سي چې څه وکړي، وده وکړي، د هغوی خصوصیات ته په نظر کې نیولو سره. ورپسې راځو سمندري ایکوسیستم. موږ د ځمکې د سطحې تقریبا درې پر څلور برخه، یعنې که چېرې د ځمکې سطح موږ پر څلورو برخو وویشو، درې برخې یې څه نیولې ده؟ سمندرونه او اوقیانوسونه نیولې ده. چې دغه اوقیانوسونه او سمندرونو کې مختلف حیوانات دي، چې په لویو حیواناتو کې موږ مثال د اوبو نهنګ یا هم بلو ویل چې دي هغه یادولی سو، په کوچني حیواناتو کې لکه پلانکټونه چې دي، پلانکټونه چې موږ اوویل د اجیانو له ډې دلی څخه دي او دوی د غذایي زنځیر کې د نورو دپاره د تغذیه په ډول مثال نور ژوندي موجودات د دې څخه څه کوي استفاده کوي یعنې د غذایي زنځیر کې د لومړني کړي کې دوی وجود لري د لومړني کړي په ډول سره خپل ژوند مخته وړي سمندرونه چې څونه مثال ژورو برخو ته ځي اوغونده څه کېږي یخ کېږي یعنې په پورتني برخه کې درجه ته په پورتني ساحه چې د تودوخې درجه یې لوړې نسبت وچته و ژورو برخو ته او کوم حیوانات چې په دغو ځایو کې ژوند کوي هغوی هم څه شي دي فرق کوي ځینې چې دي په ګرمو اوبو کې په شره سره ژوند کولی شي ځینې چې دي په یخو اوبو کې ځینې د اوبو پر پورتني برخه کې او ځینې په کښتني برخه کې ځینې چې دي هغه کوم اوبه چې ډېر سپې نه لري په هغه کې ښه ژوند کولی شي او چې په هغه کې کله چې سفر راځي دوی کولی شي د باندې خوا هم تنفس وکړي چې په دې سره دوی خپل ژوند مخته وړي او ځینې چې دي هغه د ځمکو په تل کې ژوند کوي چې د ځمکې د اوبو په تل کې د سمندرونو په تل کې ژوند کوي او کوم مواد چې د پورته برخه څخه کښته راځي د اوبو څخه خپل تغذیه کوي یا د یو بل څخه خپل تغذیه کوي او موږ وایي څونه چې قطبونو ته اوبه ځي په مثال د قطبونو په نسبت زیاتې تودې دي قطبونه چې څونه نږدې کېږي هغونه اوبه څه کېږي یخېږي دغه رقم موږ وایو دغه کوم سمندرونه چې دي د لکه څنګه چې مو ویله حیوانات چې دي نظر و سمندرونو ته خپل توافق کوي د هغه ساحې سره په نظر کې نیول سره توافق کوي مثال د خبرې لکه کیشپان کبان چې دي ډولفین چې دي دوی په تودو اوبو کې ښه ژوند کولی شي دغه رقم ځینې نور چې دي هغه په یخو اوبو کې لکه پلانکټون نهنګان چې دي یا کوسه کبان چې دي دوی به د ژورو برخو کې په ښه ډول سره ژوند کوي چې دغه سیمه چې ده هغه د اوشانک زون په نامه سره یادیږي او عموما دغه کوم ژورې برخې چې دي هغه ته د لمر رڼا یا وړانګې په کافي اندازه نه رسیږي نو ځینې کبان چې دي هغه مثال لکه کبان چنجیان او چونګاشان چې دي دوی هم چې په داخلي برخه کې او د لمر رڼا ته مثال تر دې پر په کافي اندازه ورسیږم نه او دوی زړه ته منورته لري دوی خوښیږي چې په هغه تاریکو برخو کې واوسیږي ورپسې راځو د تازه اوبو ایکوسیستم د تازه اوبو په ایکوسیستم کې چې دي مثال چینې دي جهیلونه دي سندونه دي دغه ټول چې مثال په خوږو اوبو کې راځي دا ټول پکې شامل دي چې دي د بارانونو واورو او د ژلیو په اوریدلو سره چې کله د غرونو په سارونو کې ووریږي او د مثال کله چې دغه برخه تودې سي په هغه وخت کې دا ویلې کېږي او سمندرونو ته سندونو ته لاره پیدا کوي د دوی څخه چینې یا ولې جوړیږي چې د دغو چینو ولو څخه مثال دغه کوم اوبه چې دي موږ ټول انسانان استفاده کوو او دغه کوم چینې چې جوړې سي دوی بېرته و سندونو ته لار لري کله چې بارانونه په مځکه باندې وسي پر خاورو باندې وسي بېرته د خاورو شګو څخه دوی چشته لاره پیدا کوي و تازه اوبه مثال چینو او سندونو ته د دغو لارې لار پیدا کوي چې په دې کې هم مختلف حیوانات لکه الجی دي مثال ځینې نباتات همدارنګه ځینې حیوانات لکه کبان دي حشرات چونګښې حلزونونه دوی چې دي په دغو تازه اوبو یا خوږو اوبو کې خپل ژوند یې څه کړی دی ځان ته برابر کړی دی په ایکوسیستم کې متقابل عمل ایکوسیستم کې چې دی کوم ژوندی موجودات چې دي مثال یو د بس څخه استفاده باندې خپل ژوند سره مخ ته مثال که چیرې یو پلانک په نظر کې ونیسو هغه تر مطالعې لاندې ونیسو دوی چې دی د دوی کله چې تر مطالعې لاندې نیسو موږ د دوی د غذا ډول یې د دوی مثال د غذا وختونه څه وخت وژه کېږي همدارنګه د ژوند لپاره استوګنځای د پیدا کول د دوی کوم جوړښت دی دا ټوله موږ چې شي کوو څېړو او په دې کې موږ پوهیږو چې کوم دغه کوم پرانګان چې دي دوی د نورو حیواناتو څخه په استفاده خپل تغذیه کې خپل غذا ځان ته برابري کله چې دوی مرستې بېرته په خاورو کې جذبېږي او د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه کېږي او د دې عضوي مواد بېرته څه کېږي استفاده ور ګرځي ایکولوژستان چې دي هغوی چې کله یو حیوان په باره کې غواړي مطالعه وکړي دوی اول اړیږي په ټوله په هغه د دوی په ټولنه کې یوازې یو دانه حیوان یې په نظر کې نیسي مثال د هوسۍ یو رمه که چېرې په نظر کې ونیسي دوی د هوسۍ په رمه کې یوازې یو نفر هغه یوه هوسۍ په نظر کې نیسي د هغو د خوراک هغوی مثال د دوی د استوګنځای د دوی د خوراک وخت وقتونه در طول چې دی چې کیتر مطالعه لاندې نیسي. په عین حال کې بل مثال ایکولوژیست چې دی هغه را ولړیږي بل هوسی په نظر کې نیسي چې دوی مثال خپل په منځ کې څه ډول ژوند سرته رسي چې د دغه اوسی باندې مثال د چاپېریال تاثیرونه سره کم دي. مثال دوی په یخ ساحو کې ژوند کولی سي، تودوخ تود ځایو کې ژوند کولی سي، په وچو ځایو کې ژوند کولی سي او که په شنو ځایونو کې ژوند کولی سي. دا ټول دوی څه کوي تر مطالعې لاندې نیسي او بالاخره بیا یو پایلې ته رسېږي او پر هغه باندې خپل وړاندوینې بیانوي. او عموما چې دوی مثال موږ وایو دا کم که حیوانات دي که موږ انسانان ټول په نظر کې ونیسو، دوی چې دی خپل د ډلې په اجتماع مثال په مختلفو ډلې ټولنې چې کله سره یوځای اجتماعګان چې کله سره یوځای کېږي یو ټولنه سره جوړي چې دغه ټولنې چې دغه ټولنه چې د خپل په منځ کې یو بل سره څه لري مستقیم اړیکې لري، منځونو کې مختلفې اړیکې لري. مثال که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د موږکانو شمېر، که چیرې ټولنه په اجتماع کې ډېر سي په عین حال کې د دې سره هغه حیوانات هم ډېرېږي چې موږکان څخه تغذیه کوي، چې دا څه ده د ټولنو د اجتماعګانو ترمنځ یو اړیکه ده په ټولنه کې. دا زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې موضوع څخه مو استفاده کړې اوسئ او خپل ځان سره مو نوٹ کړئ. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د وچې ایکوسیستم واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده سمندري ایکوسیستم په مکمل ډول سره تشریح کړئ. درېمه پوښتنه ده په ایکوسیستم کې د متقابل عمل څخه مطلب څه شی دی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.